د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو دا یو سات خبرونه د مخکخه خوځو د پروګرام لپاره ځنګړې ده. پلالې بشیر د دې خبرونې قربانه ده چې په څو شیبو کې استودیو ته راځي. خو د دې خبرونې له وړاندې کولو مخکې په موکړې خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی چمتو کړی دی.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وای په اوسلو کې د اول طالبانو سره خبري کوي. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي یو یو لسکلن ماشومې له انسان تښتونکو ژغورلې. او عائشه ملک په پاکستان کې د سترې محکمې د یوازینی ښځې غړې په توګه باندې نن لوړه وکړه. پوره خبرونه نن د ناروی په پلازمینه اوسلو کې د هغې غونډې دویمه ورځ ده چې د طالبانو استازي هم پکې برخه لري. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري ویلي په اوسلو کې د اول طالبانو سره خبرې کوي. اغلی اميري خوښي ښودلې چې ناروی د طالبانو استازي او د افغانستان یو شمېر مدني فعالان اوسلو ته د خبرو لپاره ورغوښتي، خو ټینګار یې کړی چې دا ډول ناستې باید په کور دننه هم جوړې شي. د لوړ پوړي امریکایي چارواکي ویلي له ځانګړي استازي توماس ویست سره په ګډه له طالبانو سره خبرې کوي. اميري ویلي خورا حساس وخت دی څو د سخت بشري حالت او د بشري حقونو د وضعیت په تړاو خصوصا د ښځو او نجونو په د شرایطو په اړه بحث وشي. طالبان ویل امریکایي او اروپایي ډیپلوماتانو سره به د افغانستان د کنګل شوو اسعاري زیرمو د خلاصون او له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام خبرې وکړي. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي یو یو لسکلن ماشومې له انسان تښتونکو ژغورلی دی. د راپورونو له مخې انسان تښتونکو د شعیب په نوم ماشوم د کابل له درېمې حوزې تښتولی و. د درېمې حوزې مرستیال محب الله مشفق د دوو انسان تښتونکو د نیولو او د ماشوم د خوشي کولو په اړه په یو ویډیو پیغام کې ویلي،
څلور ورځې مخکې دغه کس عریضه کړې وه چې زما یو وراره ورک شوی دی. نو بیا د طب سي مخ خپلو کشفي ارګانونو ته اطلاع ورکړله. د تی تعقیب سي دغه خلکو اختطافګرو سي و. نو وروسته بیا په نتیجه کې دغه دوه کسان ونیول.
اخو په دې ویډیو کې چې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت خبره کړي، په خپل ژغورل شوی ماشوم شعیب هم وایي چې انسان تښتونکو څلور ورځې ساتلی و او کار یې هم ورباندې کاوه. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت وایي د سالنګ پر لوی لار د پیښو په وړاندې د اقدام لپاره 14 مرکزونه جوړ شوي دي. دغه وزارت د ویان مرستیال محمد اشرف حقشناس پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د ژغورنې دغه محلات یا د استرار اتاقونه په ژمنیو تجهیزاتو مجهز دي. ګران هیوادوال کولی سي د لویې لارې د تړل کېدو، طوفان او واورې شوېدو په صورت کې زموږ دغسې یو مرکز ته ورسي.
هر کال د ژمي پر مهال پر سالنګ درنه واوره ووري چې زیات وخت د دې لارې د تړل کېدو سبب کیږي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې پرون وویل دغه لار د 13 ساعتونو له تړل کېدو وروسته د سورلویو د موټرو په مخ پرانستل شوه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپله دویمه 500 مسابقه هم له نیدرلند یا هالند څخه وګټله او را روان نړیوال جام ته د لارې موندنې لپاره 40 امتیازونه ترلاسه کړل. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتکی په اړه ازادي راډیو ته وویل،
کرکټ ملي لوبډلې نیدرلند ته په دوه پرله پسې ماتو کې کوشش کوله چې دغه جام وګټي او دا لوبې خورا مهمې دي، ځکه له همدغه لوبو د لوبډلې کولی شي چې نیک په دغه نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د ویل چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به راتلونکې دریمه لوبه د افغانستان په کوربتوب له نیدرلند سره د روان جنوري میاشت په 25 نیټه ترسره کړي.
د 2023 کال د نړیوال جام د لارې موندنې امتیازي لوبې د افغانستان او هالند ترمنځ د قطر پلازمینه دوحې کې روانې دي. د یکشنبې په لوبه کې افغانستان د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 238 منډې وکړې او سیال ټیم وتوانېد یوازې 109 منډې جوړې کړي. د افغانستان لپاره په دې لوبه کې رحمان الله ګربز سلیزه او کپتان حشمت الله شهیدي 50 پوره کړه. په بولینګ کې بیا مجیب الرحمن 4 وکټې واخیستې. نن په پاکستان کې د سترې محکمې د یوازینۍ ښځینه قاضي عائشه ملک لوړه ترسره شوه. دا د پاکستان لپاره چې د فعالانو په خبره قوانین یې د ښځو لپاره سخت دي بې ساری اقدام بلل کیږي. عائشه ملک د امریکا په هاروارډ پوهنتون کې درس ویلې او 2 د پنجاب په عالي محکمه کې د قاضي په توګه دنده مخته وړي. عائشه ملک به اوس د پاکستان د سترې محکمې د غړي په توګه له 1400 نارینهو قاضیانو سره یو ځای دنده ترسره کوي. د پاکستان د سترې محکمې د غړي په توګه د هغې ټاکل کېدو وارد مخه د یو شمېر مذهبي ګوندونو او ځینو قاضیانو غبرګونونه پارولي وو. قاضي عائشه ملک هغه وخت مشهوره شوه چې تیر کال په لاهور عالي محکمه کې د ښځو د پیغلتوب یا ویرجینیټۍ طبي معاینه لغوه کړه او دا یې سپک کار وباله. د هغې په خبره په دې عمل سره د جنسي تیریو ښکار شوو ښځو او د تورنو ښځو عزت ته زیان اوړي. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د خپل سفارت د کارکوونکو د کورنیو غړو ته له کیف د وتلو امر وکړ. امریکا ویلي د روسیې د پوځي اقدام د خطر له کبله دې ټول امریکایي اتباع له اوکراین څخه پر وتلو غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل د سفارت غیر ضروري کارکوونکي کولی شي په خپله خوښه د حکومت په لګښت له اوکراین څخه ووځي. یو چارواکي ویلي دا احتیاطي ګامونه دي چې د هغه په خبره له اوکراین څخه د امریکا د ملاتړ پر تعهد کوم اغېز نه کوي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دا ونه ویل چې دا مهال په اوکراین کې د امریکایي وګړو شمېر ترسیږي. وروسته له هغه چې روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل زرګونه پوځیان ځای پر ځای کړل، غربي چارواکو د اوکراین په وړاندې د روسیې د پوځي اقدام د احتمال خبرداری ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول د اوکراین په ختیځ کې د روسیې لخوا په اشغال شوو سیمو کې د اټکل وړ نه دی او د خرابې خواته روان دی. او د ارمنستان ولسمشر ارمن سرکیزیان له خپلې دندې چې تر ډېره تشریفاتي بڼه لري استعفا وکړه. د ویلي د ملي بحران پر مهال پر پالیسیو د نفوذ نه درلودلو له کبله له خپلې دندې استعفا کوي. د هغه د دفتر ویب سایټ پرون په یوه اعلامیه کې د ده په وینا ویلي ولسمشر په اوسنیو بحراني شرایطو کې چې ملت او هیواد ورسره مخ دی، پر محلي او بهرنۍ پالیسۍ د نفوذ اړتیا وړ ابزارونه نه لري. نهه شپېته کلن سرکیزیان ویلي دا پرېکړه یې د احساساتو له مخې نه ده کړې، بلکې یو مشخص منطق ورته لري. سرکیزیان د ځینو مسایلو له کبله د صدر اعظم نیکول پاشینیان له منتقدانو په ځانګړي ډول د بلتون پالی سیمې ناګورنو خرباخ پر سر له آذربایجان سره د شپږو اونیو د جګړې پر مهال د 2000 کال هغه جګړه د روسیې په منځګړیتوب د سولې د یوې موافقې له کبله پای ته ورسېده.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام مخکښ شې خبريږي. زملالی بشیرم د دې خبرونی تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخړي. په دې خبرونه کې له داس شو سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاسترابړونو او تجربو په اړه اورو او هم دراز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. ورسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل، ګڼ افغان شو خپلې دندې له لاسه ورکړي او تشپژم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې وتړل شوې. د دې ترڅنګ د شو تجارتونه او سوداګري هم اغېزمنې شوې. نن د شو پر اقتصادي وضعیت خبرې کوو چې څه ډول یې تغییر کړی دی. په دې خبرونه کې راسره د پوهنتون استاد تلوسه اصولي او خبریال نگینا حفیظی خبرې کوي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنه وکړئ او یا هم له ازادي راډیو سره خپلې تبصرې شریکې کړئ، موږ ته تلیفون وکړئ. د تلیفون شمیره دا ده 00420221205001 او زموږ د واتساپ شمیره ده 00420221205001. موږ ته د سکایپ له لارې هم خپل پیغام پرېښودلی سي. د سکایپ پته ده ازادي ډاټ رادیو. د واتساپ او سکایپ له لارې موږ ته خپل ژغیز او پلیکلې بڼه پیغامونه پرېږدئ. اورېدونکو، موږ به یې په دې خپرونه کې راواخلو او خپاره به یې کړو. که تاسو پوښتنې لرئ هم موږ ته دلته په واتساپ او سکایپ باندې لیکلی سئ. موږ به له خپلو میلمنو څخه هغه پوښتنې وکړو. د واتساپ شمیره یو ځل بیا درته وایمه 00420221205001. اوس هم زما همکار وایي چې د پوهنتون استاد تلوسه اصولي له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوی ده. اصولي صاحب، مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
تشکر ستاسم، مننه. زه خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسې ته او تاسې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته، خپل کړېدلی رنځېدلی ولس ته او ملالۍ جان دې ته خپل سلامونه او احترامات نیکې هیلې وړاندې کوم.
ډیره مننه اصولي صاحب چې تاسو راځي بیا هم. اصولي صاحب، که په دې اړه باندې یو څه خبرې وکړي چې تاسو په پوهنتون کې د استاد په توګه باندې دنده ترسره کړې ده، آیا دا وظیفه اوس هم اجرا کوئ که څنګه؟
نه، اوس دا وظیفه نه اجرا کوم.
که تاسو د دغه لامل غواړئ چې موږ سره شریک کړئ، لطفا که تاسو وایاست چې ولې تاسو دغه د خپلې وظیفې ته د پای ټکی ایښی دی.
تاسو ته معلوم دی، ګرد جهانیانو ته معلوم دی چې دوی تر شپږم صنفه پورې شاګردانو ته اجازه ورکوي. نو پوهنتون چیرته دی؟ د پوهنتون درس یې زه چیرې ولاړ سم، څه وکړم، چا ته درس ورکړم؟
یعنی تاسو دغه ویل غواړئ چې په پوهنتون باندې هم بندیز لګېدلی دی، محصلین نور زده کړې نه کوي.
او د سې د چې اوس فرزان ار استاد یا هر د جامع هر غړی چې تحصیل کوي موخي لري د خپل د موخه در رسیدلو د پاره تحصیل کوي ورسره تحصیل بیا خپل موخه ته ورسېدل هم بیا موخي لري چې کار کوي یا یو خوای اقتصادي دا او بل چې د اجتماع د پاره خدمت ده نو دوی خو اوس دا نه غواړي اته شزې جلسو ته نه غواړي نو زه د خپل هدف سره داسې نه یوازې زه دی ګرد شزې د خپل هدف او موخي سره یعنی ګورته نه نیسته چې ډیر درد راځي زړه مې درد کوي نو اوس خو داسې نه دی چې موږ ته دې اجازه راکړي موږ پوهنتون ته ورسو خپل دندو ته ادامه ورکړو
اصولی صاحب که د هغې ورځې کیسه تاسو موږ ته وکړئ چې تاسو غوښتل خپل کار ته ولاړې سئ او بیا تاسې خبر سواست چې نور کار نسته او باید کور ته بېرته ستانه سئ د دغه وخت کیسه که تاسو موږ ته وکړئ
اول ورځ چې زه ولاړم رښتیا یو ډېر اوږد کمیس حجاب مې جوړ کړی و هغه مې واغوستې تور پوړنۍ مې پر سر کې یوازې مخ او لاسونه مې معلومېدې دروازې ته چې ولاړم دوه نفر ټوپکوال ولاړ وو او ما ته یې وکتل ول ته د دې لاسونه وګوره ګوه بلې زواب ورکړې ول یا سری مه وه دا لاسونه له خیره د ټوپک په زور به بیا ور ورته هغه کړو یوازې لږ یعنی دا شرافت منل یوازې بیا دا خبره ما د پوهنتون رئیس سره مې شریکه خو داسې مسایل وسو نو بیا هلته نو واقعا زه ډېر بېرېدلی وم بېرېدلی په دې وم په دې نه وم بېرېدلی مرګ یو مرګ دی چې نو عاقبت به څنګه وي نو د حتمن پوهنتون تړل کېږي هغه وخت هم هغه وت خو د دې راتګ و پوهنتونونه نه و نو مال د ابد دپاره تړل کېږي او زموږ سره به دا څنګه رویه کېږي په دې بېرېدلی وم په د مرګ نه وم بېرېدلی د دې څه بېرېدلی لم چې زموږ د زما سرنوشت او زما د ورونو او خویندو او نورو محصلینو ځوانانو سرنوشت به څنګه اوسي د دې څه واقعا بېرېدلی وم هلته نو ډېر نا امیده سوم هېڅ په ځان نه پوهېدم ولاړم مجزلې مې امضا کړې دغه ځای بېرته راغلم کور ته بانوالانو د دې توان مې نه درلودی چې ولاړ سم دا بیا شرافتمندانه درته وایم د دې په خاطر نه دی چې زه د خپل مرګ بېرېدلی یم انسان باید د هر نوع مشکلاتو سره مجادله وکړي بېرېدلی د دې وم چې زما د ولس او زما د خلکو سرنوشت به نوڅن کوي بیا چا
و استاد اصولی که تاسو موږ ته وایاست چې تاسو څو کاله د استاد په توګه باندې وظیفه کړې ده
د اووه کاله اووه کاله د استاد په صفت ما وظیفه انجام کړه څلور کاله بله مهرباني
تاسو وویل چې اووه کاله تاسو د استاد په توګه باندې وظیفه ترسره کړې ده پر دغه مهال باندې آیا تاسو فکر کوئ چې افغانستان پر شخوا باندې روان و محصلین آیا هغه هغومره نسبي زده کړې ورته رسېدلې چې دوی باید کړي وای که څنګه هغه مهال هم ښه وضعیت نه و
دا خو هغه د تر ما تاسو ښه پوهېږئ چې وضعیت سم نه و داخلي مناقشات خارج دا جنګونه او دا ګرده د دې یو ښه تعلیمي فضا چې موږ اوسو کولی چې یو ښه عالی شخصیت مکمل انسان جامعې ته تقدیم کو دا نه و خو په نسبي توګه تر اوس چې مقایسه کې ډېر ښه و تر اوسنی ډېر ښه و ډېر شیان محصلینو تقریبي تو محصلینو زده کول هغه وخت موږ خوشحاله وو موږ خدای مهربان دی چې دا جنګ و دا شل دېرش کلان جنګ یا څلوېښت کلان جنګ له منځه ولاړ سي او موږ اوسو کولی چې خپل شاګردان په صحیح توګه ورسوو نو بدبختانه چې هغه هم پر موږ باندې ودرېدی
اصولی صاحب تاسو واوریدل چې په اوسلو کې د طالبانو سره د طالبانو د چارواکو یو غونډه په هغه کې افغان شوځ هم خبري وکړې په دې کانفرنس کې تاسو د دغه خبرو څخه چې شوځ ته وخت ورکول سو چې دوی باید خبري وکړي خپل اندیشنه ورسوي یا خپل غوښتنې مطرح کړي دغه ته تاسو څومره خوشبينه یاست آیا دا یو شی اقدام دی که څنګه
او بله دا څه ولې ښه معلوم دا څه ښه اقدام دی باید زموږ قهرمان ښځې البته ګرده نه قهرمان ښځې باید د خپل حقوق او د خپل د خلکو د حقوق څخه باید دفاع وکړي او دا هم ښه دی لکن داسې دی چې ای کاش چې دغه خبرې پر دوی باندې په دولت باندې تاثیر وکړي خبره پر هغه چا باندې تاثیر کوي چې علمیت ولري هم د ښو خبرو سره نتیجه اخلي هم د بدو خبرو سره نتیجه اخلي چې انسان عالم وي اما دا ظرفیت تر کوم ځایه چې زه معلومات لرم د طالبانو پر رهبری د رهبری شته خو هیڅ حساب نه کو پر رهبری کې دا شیان وجود نه لري چې د شریزي خبرې پر دې باندې تاثیر وخت و بخښه زدیر خبرې کوم وخت چې د اسلام ربانی و کاله د اسلام دین د شزو ته خپل حقوق ورکړی ده دې ځانونه د اسلام مدافع غني او هغه د احترام نه دی قائل نو چیرې چې دا شزو چې خبرې وکړي د دې شزو ته احترام ولری او د دې پر دې باندې تاثیر وکړي د اسلام دین مستویلی دی چې شزه خپل حقوق لري بیان حقوق د کار حقوق تعلیم حقوق د یعنی هغه حقوق چې شزه په یو جاده کار او په جامعه کې لري سوال د سبق کال مخکې اسلام ورکړه هغه ته احترام نه لري نو اوس په څه احترام یا وبخښې په کوم ځای کې راغلی ده چې دغه چادري یا بقره چې دوی د ښځو پر سر کوي دا د قرآن په کوم ځای کې راغلی ویلی ده ایجاب اسلامي ایجاب اسلامي ته موږ احترام درلودی احترام لرو هیڅ کوم مشکل لرو ایجاب کوو ایجاب د مخ لاس او پښې مو معلوم سي خپل تحصیل ته ځو د ژوند په هر برخه کې سهم واخلو څوک اجازه نه لري نو دوی چې اسلام ته احترام نه لري نو د ښځو خبرو ته څه احترام لري
اصولی صاحب که تاسو په دې اړه باندې هم یو څو خبرې وکړئ چې په اوسلو کې ښځو ته وخت ورکول سو چې دوی د طالبانو د چارواکو سره مخامخ یعنی مستقیم خبرې وکړي که مخامخ نه سو ورته ویلی اما په کابل کې هم دغو ښځو ته وخت نه ورکول کېږي چې د طالبانو سره حتی د خپله اندېښنه شریکه کړي دا په څه معنا ده
دا په دې معنا ده چې تاسو ته معلوم دی موږ ته معلوم دی نو خو سیاست دغسې دی دی د دې په خاطر چې جهان ته ثابت کړي چې دغه دی ښځو د ښځو خبرې موږ اورو او دا په کابل کې دا اجازه نه ورکوي دا خو معلومداره خبره ده چې دوی د خپل د موقف د ټینګولو در د خپل د مقام د ټینګولو دپاره دا کارونه کوي دا کاشکې داسې وای چې دوی واقعي مسلمانان وای او دوی ته د خپلو خویندو د خپلو اولادو په صفت دوی پېژندلی وه د اسلام دین یې پېژندلی وه او دوی ته یې اجازه ورکړي چې دا خبرې وکړي دا خبرې پر دې باندې دی غوښتنې منلی وای او هغه یې پلي کړی و په افغانستان کې دا خو ماس یو نمایشي کار دی دا خو ته هر څوک په یو کوچنی امنن په صحیح ده چې په افغانستان کې تحصیل فرض علم دا شیان موږ ورنسو کولی چې صحیح او مکمل انسانان یعنې د ذهني له نغازه د علمي له نغازه موږ وړاندې کړو نو بیا داسې هم نه دی په دې سوي هم نه دی چې دوی په سیاست نه پوهېږي په دې نمایشي خبرو باندې نه پوهېږي
بله اصولی صاحب که در شدو در اقتصادی وضعیت پاره باندې یو څو خبری وکو ورست له هغه چې طالبان پر افغانستان باندې واکمن سوی دي ګڼو شدو لکه تاس پخپله د هغه یو بیلګه یاست چې خپل وظیفې له لاسه ورکړي دي دا د کورنیو پر اقتصاد باندې څومره بد اغیزه ده
خو موږ نو د مستاستغه معلومات چې په داشل کال کې موږ له سیاسي جدي لاسته راوړنې را درلودې اقتصادي برخه کې فرهنګي برخه کې په سیاسي برخه کې په هر برخه کې شوزو خپل لاسته راوړنې درلودې نو اوس خو دغه بدبختانه بیا د اسلام دین ته راګرځو ګوره یو شزه چې فرزن په مشروع لاره په یو صحیح لاره خپل د کور نفقه د خپل ځان فقط پوره کوي هغه ښه ده او یا دا چې هیڅوک نسي کولای چې خپل نفس خپل نس اوژه پرېږدي توان یې نه لري نو مجبور ده چې د یو غیر مشهور له لارې سه خپل نس مور کړي او خپل اقتصاد پوره کړي دا زموږ جهل نادانی نافهمي دی چې طالبان په دې باندې نه پوهېږي دا خو یې خیر ده چې یو لاس یې معلوم سه یو مخ یې معلوم سه یو پښه یې معلوم سه د ایجاب په مقابل خو موږ کوم هغه نه لرو اجازه ورکوي چې ښځې کار وکړي په هر رشته کې چې کار کوي په هر مقام چې کار کوي خپل ژوند سمبال کړي
بله موږ ستاسو ژغنو او رو اصولي صاحب
بله ما خو ښځې لاسته راوړنې درلودی او په هره برخه کې نو یو ښځه ښه دا دی چې خپل ژوند تعمیل کړي د علم د هغه کې تعین کړل شه ده که نه اوس نو خو ولاړی هیڅ شی نه لري ښځې ګرده په مشکلات اقتصادي مشکلات رواني مشکلات په هر نوع مشکلات چې تاسو ووایست ښځې که باسواد دي که بېسواد دي په دې مبتلا دي
ډېره مننه اصولي صاحب موږ ګورو چې که اورېدونکو موږ ته زنګ وهلی وي هغوی به راواخلو فکر کوم چې یو اورېدونکی دی مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده بله فکر کوم چې دوی زموږ ژغنه اوري او شبکه کې کوم ستونزه ده اوریدونکو ترې ویلاندې د مې ورسته به بیرته لخپلې ملمنی استاد تلوسه اصولي سره یو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت کوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د زیان غالو شخ
پنده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول اندیا ذاتي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دالو ته څنګه لای نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي راډیو ته ځل بیا هم شرغ لاس د خبرونی په دې برخه کې د ازادي راډیو مخکښ شدي خبرونه روانه ده. زمل علي بشیر يم د دې خبرونی تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخړي. از موږ ملمنه د پوهنتون استاد تلوسه اصولي را سر پر لیکه ده او همدار از ماته ما همکار ویل چې اوس مهال خبریاله نگینه حفیظی هم له موږ سره د تلیفون لارې وصل شوی ده. حفیظی صاحب مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته. میرمن بشیر ډیره خوشاله یم چې په نننۍ خبرونه کې مو زه هم میلمنه یم. مننه.
سلامت اوسئ نگینه جانې. که تاسو په دې برخه کې یو څو خبرې وکړئ چې لکه څنګه چې زموږ موضوع روانه ده د ښځو پر اقتصادي وضعیت باندې خبرې کوو او ګڼ ښځو وروسته له هغه خپلې وظیفې له لاسه ورکړې چې پر افغانستان باندې طالبان واکمن شول، آیا تاسو اوس هم د خبریالې په توګه کار کوئ که دنده مو له لاسه ورکړې ده؟
ډېر زیاته مننه میرمن بشیر. د تاسو د دې پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې متاسفانه اوس داسې یو حالت روان ده چې اکثریت میرمنې او ښځې په کور کې ناستې دي او له خپلو دندو نه ګوښه شوي، خپلې دندې له لاسه ورکړې د امنیتي ګواښونو له کبله. د دې لپاره چې اکثره ادارو کې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي، همداراز خبریالانې هم ډېر کمې خبریالانې دي چې فعالیت کوي او هغه فعالیت هم له ډېر ویر او ډار سره، یعنی په آزاد او په ډیر ډاټمن سره څنګه چې په خوا باید دوی کار کوه سي کار نشي کولای او ما هم نشو کولای خپلې دندې ته ادامه ورکم. اوس هم فعالیتونه لرم خو فقط په خپل سوشل میډیا کې مې نشو کولای چې په رسنیو کې خپل کار ته دوام ورکم. او د اقتصادي وضعیت په اړه مو ویل چې اقتصادي وضعیت خو د ټولو افغانانو یا په افغانستان کې ګڼ شمېر خلک چې اوسېږي اقتصادي وضعیت یې ډېر زیات خراب ده، خو مخصوصا د ښځو لپاره اقتصادي وضعیت خراب ده. او لامل یې دا ده چې اکثرا داسې مېرمنې وي، داسې ښځې وي چې د کور چارې مخته بوه او هغوی خپل نارینه ورور خاوند یا پلار په مخکینې سره هغوی له لاسه ورکړي وو، نو دوی د خپل د کور مسؤلیت پر غاړه درلوده چې اوس متاسفانه دوی هم بېکاره شوي او وزګاره دي، په کور کې دي او اقتصادي وضعیت یې ډېر د اندېښنې وړ ده.
نگینه جانې، که تاسو موږ ته په دې اړه یو څه ووایاست چې آیا تاسو هڅه وکړه چې بیرته خپل کار ته لاړ شئ او څه ډول تاسو ته وویل شول چې نور کار ته مه راځه او دغه دنده نور ستاسو لپاره نه ده؟
زه خپل کار ته تللی وم، ورغلی وم وروسته له دې نه چې نظام تغییر شه او مفقی من متوانه وید چه موک دنده پریگدو یا دنده تا ادامه ور نکرو، یا خود رسانه وضعیت مخ په خرابېدو ډېر بد وضعیت سره مخامخ دي اقتصادي وضعیت له لحاظه. دویمه مسله دا چې په لاره کې چې چک پوینټو کې به ډېر موټرې درول، پوښتنې به یې کولې کله چې چا به ویل چې دفتر خواته ځو کار به یې ښودل، یا مثلا ممانعت به یې کوه چې تاسو له دې لارې مه ځئ، یا په یو ډول نه په یو ډول هغوی خپله ممانعت ښودله او هره ورځ سرګردانی وه. سره له دې ځینې خپرونو ته چې موږ غوښتل ګډون وکړو هلته لاړ شو میل استاف ته به یاندا کوم خبر یالان چې نارینه او دوی ته اجازه ورکاو چې حالت د نننه لارې پروګرام ته خو تالار ته خو ته اجازه نه ورکاول چې لارې موږ به د دروازو ته شپات کیدو نو دغه ډیر ظلم له دغه له دغه وضعیت نه او په دغه شرایط کې رسنۍ سره کار کول ظلم به شي سول څه او ومنه غوښتل چې نور دمر سره د تزل دې مسلک نه لاس نه اخلم او نه غواړم چې لری سم مګر په دې شرایط کې اصلا یعنی په شوق او د څه ته دې موشي کولای یو څه لیدونکو ته اوریدونکو ته وړاندې کې امغه شوق او مهارت له چانه بخي دي همیشه استرس تشويش او خراب فکر نو د دې لامل کې وګورې چې زه ونه ولا فعلا یو خصوصي سره سره خپل کار ته دوام ورکم او خپل دندې نه سره د کوم رسمي وظیفه نه لرم ورته په سوشل میډیا کې خپل فعالیتونه ولرم او د ښځو د حقونو لپاره کار وکم غږ پورته کړم او د خبریالانو لپاره موږ تسلیم نه شو دې وضعیت شاید دغه ګوښه کې د ما یا ما رسمي وظیفه له رسمي وظیفې نه زه لرم فقط دلیل همدا ده چې زه غواړم یو څو وخت حداقل تر څو چې موږ خپل حقونه ترسیږو غږ پورته کړو او اصلي وظیفه ونه لرو ځکه چې تاسو هم به تر معلومه ده کله چې په یو رسمي وظیفه کې اوسئ نو بیا په دې یو شرایطو کې چې بیان ازادي له منځه ځي تر پښو لاندې کېږي بیا اجازه نه ورکوي تاسو ته چې غږ پورته کړئ ما وغوښتل چې آزاد اوسم غږ پورته کړم او مبارزه وکړم د دوی په وړاندې
نگینه جانی تاس در جخ پورته کولو خبر وکړه آیا تاسی په ورستیو اعتراضونو که هم په ورستیو لاریونو که هم گردون کرده دی؟
د ورسته لاریونو لپاره وایم چې دوی یو لدوی نه ملاتړ کوم لدوی نه ما په خپل فیسبوک پاڼه کې په ټویټر کې ملاتړ کړی او زه ستایم د دوی دغه کار ولې ما خپله شخصا حضور یعنی زه حضور مې نه درلود ګډون مې نه وکړی ځکه چې دوی دا د اعتراضونو دا بهیر هم چې دا دغه کومې ښځې چې دوی ټول یو حلقه دي یو ټیم دي او دوی ځینې وخت داسې مخالفتونه دننه کله چې موږ کینو بحثونه کوو ځینې وخت اختلاف پیدا کیږي او یعنی ځینې وخت هم نظر نه وي په بعضې مسایلو کې او بیا هم د دې لپاره چې زه فقط سوشل میډیا نه او داسې زه لکه مثلا آزادۍ راډیو یو معتبره راډیو ده داسې غږ پورته کړم یا خلکو ته غږ رسوم په دغه اعتراضونو کې مې ګډون نه ده کړی او واقعا مشکله ده دغه رقم مبارزه چې اوس تاسو ته معلومه ده چې معترضین نیسي اتخیز له خپل کوره باسي او په داسې بیزتی چلند چې کوي نو طبعا هر څوک یو حراس لري او دار لري په خپل زړه کې مګر بیا هم اعتراضونه کوي که ګډون نه ده کړی د رسنیو له لارې لکه یو آزاده خبري هله خوندې غواړم چې غږ مې ورسوم
او نگینه جانی ما مخکې د استاد اصولي څخه هم دا پوښتنه وکړه په اوسلو کې چې غونډه وه د طالبانو استازي هلته تللي وه په دې غونډه کې افغان ښځو هم یو موقع یو فرصت ترلاسه کړ چې خبرې وکړای سي آیا تاسو دې خبرو ته خوشبینه یاست چې ښځو ته وخت ورکول سو
زه ډېر افتخار کوم او واقعا خوشاله یم په دې چې حداقل ښځو ته دغه یو چانس ورکړل سو چې تر څو دغه مهمه غونډه کې ګډون وکړي او دوی لاړ سي او د ښځو غږ پورته کړي د دې په اړه چې دوی مخکې له دې تلل ځینې همکارانو سره کېناستو خبرو مې وکړې چې باید څه ووسي څه ووسي حداقل هغه کسان چې هلته دي له ښځو نه څه رقم باید استازیتوب وکړي دلته چې د ښځو غږ حداقل همداسې یو افغانه ښځه په داسې شرایطو کې یو له دې نوي کسانو سره د امارت اسلامي له استازو سره کښېني په یو میز کې او دغه کنفرانس مخته دی دا د افتخار ځای ده او حداقل دې ته خوشبینه یو چې د ښځو غږ پورته کېږي تاسو هم ولیدل چې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې موږ به تر تره د هدا خاموش کومه معترضه ښځه چې نیولې دغه په هکله به موږ خپل یعنی کوښښ به وکړو یو بیا هم سوء تفاهم و یا داسې هسې خبرې خو هغه مهمه نه ده مهمه دا ده چې د یوې ښځې غږ پورته کېږي او د افغانو ښځو غږ رسیږي
بله او آیا تاسو فکر کوئ چې طالبان باید یوازې په اوسلو او دغو غونډو کې نه په خارج کې نه بلکې په افغانستان کې دننه هم شذو ته غوږ ونیسي او د دوی سره اکشینی او د دوی سره مخامخ غونډې جوړ کړي چې د دوی خبري واوري او د دوی غشتنو ته غوږ ونیسي چې د شذو څه وایي ولې راوځي او اره ورځو لارو کوڅو ته
من بشیر سال په سال کې په همدې نظریه موضوعګ د اکثریت او خزو یا خبريالانو غوښتنه هم داده چې دوی کینی له خزو نه واوري، یعنی ولې باید اوسلو یا هم بل هیواد داسې شرایط یا زمینه برابر کړي چې خزي همدا افغانان خزي کنارینه دي یو له بل سره کینی او خبرې وکړي، ولې دغه زمینه دلته په افغانستان کې دننه نه برابري کې، ولې دوی له خزو سره نه غږیږي، ولې د خزو حقونو ته دوی توجه نه کوي، پاملرنه نه کوي، رسیدګی نه کوي، چې حداقل د افغان خزو غوښتنې څه شی دي؟ ډېر څه خونه دي غوښتي، یا هغه خپل انساني مدني حقونه غوښتي، دوی د تعلیم، د کار کولو، د سیاست نه سي، دوی اوسي کولای په آزاده توګه لکه پخوا کار ته لاړ شي. فقط دغه موضوع ده، نو دوی حداقل دغه زمینه باید دلته په افغانستان کې هم برابر کړي، تر څو چې موږ له نږدې له دوی سره وغږیږو او خپل هم غوښتنې له دوی نه ولرو.
او آیا تاسو یا ستاسو نور همکاران یا هغه شته چې تاسو سره په تماس کې است، هغه هڅه کړې ده چې له طالبانو سره د وخت ونیسي او د دوی سره کښینی، یا هدا اقل دوی ته ووایي چې لږ یعنی د دوی خبره واوري؟
پوار ور سره موږ غوښتنه کړې او له هغوی سره د موږ کومه استازي چې دي یا پراس کې چې د هغوی غوښتنه کړې تر څو دوی ته وخت ورکړل شي، خو دغه زمینه هېڅکله هم نه ده برابره شوې او دغه وخت یې نه ده ورکړی، نو د خبرې ته هم توجه نه ده سوی چې باید له موږ سره خبرې وکړي او د موږ غږ واوري. دوی هېڅکله داسې یو کار نه ده سوی سره له دې چې موږ په وار ور خپل پیغام دوی ته رسولی، خو د دوی له خوا کوم مثبت جواب موږ نه ده ترلاسه کړی.
مننه نگینه جانې، زبرت تاسو تر اعظم له موږ سره د تلیفون پر لیکه پاته سي. زبه له استاد اصولي څخه پوښتنه وکم. اصولي صاحب، تاسو واوریدل چې طالبان ویل وای دوی به د استادانو او د معلمینو معاشونه ورکړي، آیا تاسو ته دغه معاش درکول سوی دی کنه؟
بله، و د دوه میاشتو معاشونه راکړل سوی نور نه نیمای هغه نیمای
بله. د استادانو د پوهنتون د استادانو ستاسو په وینا چې معاش یې د دوه میاشتو ورکول سوی دی، خو هغه هم نیمای، چې دا بیرته داسې کېږي لکه د یوې میاشتې معاش چې وي؟
بله بله، ډېر
بله. نو تاسو په دې اړه باندې غوښتنه نه ده کړې چې ولې باید معاشونه خلکو ته پر کور ورکول سي په داسې حال کې چې هغوی غواړي چې کار ته ولاړ سي؟
یا نو دوی کار ته اجازه نه ورکوي، نو موږ به چېرته ورته ووایو چې موږ ته معاشونه راغواي؟ ته ګرسره په کور کې کښېنه، د کوره مه ووځه، چې ایجاب مراعت کوه او ښځې باید داخلې باید په کور کې کښېنه، د باندې ونه وځي. نو موږ څنګه کولای شو چې د خپل د معاشونو ادا وکړو؟
شه استاد، تاسو د محرم لرلو موضوع ته هم مخکې اشاره وکړه، دغه څونه لوی ستونزه ده د شذو لپاره؟
دا خو نه بيخي نه پېژم په کومه ژبه د تاسو ته ووایم، دا خو واقعا یو غیر انساني چلند دی. نو د یو ښځې سره چې میړه هر ورځ لاړ سي پوهنتون ته او بیرته راسه، دا میړه دم څه وکړي؟ دا څنګه دود معاینه کار وکړي که میړه کار وکړي؟ کوم یو کار وکړي؟ او دا فرزن میړه مریض دی په شفاخانه کې، دا 15 ورځې د ښځې باید په کور کې کښېني، محرم نه لري چې ورسره ولاړ سي. دا غیر عقلانه یو کار دی. دی و دغه خبرې ته طالبان پام وکړي چې قرآن ویلی ده، په قرآن کې چې انسان ته خدای تعالی دومره توانایي ورکړی ده چې د مځکې کره تسخیر کړي او د هغه څه د خپل د ژوند د سنبال دپاره ګټه ځینې واخلي. که حضرت محمد هم دلته په دغه شرایط کې وای، دغه امکانات چې په اوسني عصر کې دي هغه به هم هیڅ ځینې استفاده کړی وای. حضرت بی بی خدیجه چې سفر ته تللی، د هغه سره څوک محرم؟ وروسته حضرت محمد محرم سو. زه نه پوهېږم چې دی ارمان می په دغه کلمه ده چې دی پر ځان طالب ایښی ده، دی باید طالب الجهل نوم پر ځان باندې کښېږدي، نه طالب العلم. نو دی دا خپل د اسلام تاریخ ولولي چې کومه ښځه چې په د حضرت محمد په وخت کې کارونه کړي، دی سره محرم څوک وو؟ محرم څوک چې دی وځه محرم ایسته؟ او بدبختانه دی په جزوي کارونه اخته دی، د ایجاب د مملکت شزی پرکور کشنول د مملکت ورانول، مشاگردان پرکور کشنول د مملکت ورانول، او د دوی باداران د دوی د رزق او روزی په ټولو لخته دي ډالر ټولې فلمنو او دی په دغه کارو اخته دي. خدای تعالی ویلی چې تاسې عقل لري خپل ژوند د خپل حق په واسطه سمبال کړئ.
مننه. بلې، هیله کوم دا ستاسې خبرې دا ستاسې خپل نظر دی او موږ به تاسو ته موقع برابرو چې خپل نظر څرګند کړئ زموږ د رادیو له لارې. اوس هم غواړم چې د ځینو اورېدونکو نظرونه واخلو. یو شمېر اورېدونکو موږ ته پر واتساپ باندې خپل پیغامونه پرې ایښي دي. زه غواړم چې د دوی نظر هم موږ خپور کړو، ځکه چې اورېدونکو ته موږ وعده ورکړې وه د دې پروګرام په پیل کې چې د دوی خبرې به هم اورو. نو ازما همکار قادر جلالوف په د دوی ژغونه مشتپلای کی مهرباني.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما د اوسلی صاحب څخه دا پوښتنه ده چې آیا ته وایې چې دا قهرمان ښځې په نړۍ کې، یعنې په افغانستان کې دا قهرمان ښځې دي، آیا قهرمان ښځې دي ته وایې چې لوڅې بې حجابه هغه بې بخرې خپلې وظیفې ته لاړه شي یا بې پردې وګرځي؟ نو آیا دې ته قهرمانه وای که نه دې ته قهرمانه وای چې هغه په خپل کور کې په حجاب کې کښېني، د خپل خاوند سره یا د خپل ورور سره کښېني او خپل خاوند خدمت وکړي یا د مور او پلار خدمت وکړي؟ آیا دې ته قهرمانه وای، دې ته مسلمانه وای؟ زه په ډېره احترامانه توګه باندې د ټولو مسلمانانو خویندو خصوصا د افغانانو نه دا غوښتنه کوم چې په حجاب کې.
السلام علیکم، زه محمد اسحاق حقانی د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ څخه د واټس اپ فلیکه درسره یم. کوم ښځې چې په کابل کې احترازونه کوي یا مظاهرې کوي، دا بلکې د خپل ځان د اقتدار دپاره کوي، بلکې د اولس او د خپل نور خونه دپاره نه کوي، بلکې ځکه دوی هم د کفارو د حمایه کېږي، بلکې دوی د اسلام دپاره هېڅکله داسې کار نه کوي. اسلامي کلتور او اسلامي فرهنګ هېڅکله دا نه مني چې هغه ښځه دې دفتر کښېني. او
خب ډېره مننه ستاسو څخه چې تاسو موږ ته خپل پیغامونه پرېښودل، ستاسو پیغامونه او نظرونه مو نشر کړل، او ستاسو پوښتنې به له خپلو میلمنو څخه هم کوو. اوس هم ګورو چې یو اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
محترم خورې کاته سلام، میلمنو ته سلام، او ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلام وایم. احمد همدرد در سره پاډی کا کېم لغمان.
همدرد صاحب ډېره مننه، تاسو تل موږ ته زنګونه وهلي دي، زموږ پروګرامونه مو اورېدلي دي. یو ځل بیا هم تاسو ته وعلیکم سلام، او که تاسو زموږ د اورېدونکو ته کوم پیغام لري یا هم له میلمنو کومه پوښتنه لري، مهرباني وکړئ.
ډېره زیاته مننه خورجانې. بس زه یو څو خبرې کوم، صرف میلمانه دې واوري او اورېدونکي دې واوري، او که د اسلامي امارت څوک غړي هغه هم باید چې واوري. بس دغه توجه م غواړم،
مهرباني وکړئ.
خورجانې خبره خو داسې ده کنه، اول خو دغه امر بالمعروف وزارت مطلب د ښځو د وزارت ته ځای لګېدلی ده کنه، مطلب لنډه به ورته یم چې امر بالمعروف وایي همدې کارو ته چې له بدو نه خلق مانې کوه او خو ته رابله. او دغه درس مونږ ته یو اوس دی نه ده راکړی دې وزارت، دا خو د اشرف غني حکومت کښې دا امر بالمعروف مونږ اورېده ملایانو په مسجدو کې کول، او د اسلام له تاریخ نه شروع ده کنه. او بل دې کې د ولس تاوان هم نشته، ځکه چې دا یو اسلامي او افغاني ټولنه ده که حجاب ده او که نورې خبرې دي کنه. دغه وړې خبرې درته ښیم. او په اصل کې خورجانې وخت بالکل د دې خبرو ده نه اوس فلحاله په افغانستان کې. اول د دغه خویندو دا ظلم دا یې وخت نه ده، او که اسلامي امارت دا وړې وړې خبرې له غټو خبرو نه مخکې کوي کنه، دا هم ښه کار نه ده. اوس بل حاله وخت دی داسې ملک ډېر سخت بحران کې، دا عزت د ملک په خاطره کې ده، د ولس عزت نور په خاطره کې ده. داسې خلک شته چې له فقر نه زړه له زارا ډک ده، خو په خولې چا ته حل نه شي ویلی. همدانن زه خپله د خپل کلي د یولس کلیزې شورا زم یو غړی یم. هلته یو شورا وه د ملک په شمول ټول پکې ناست ول، او دا خبرې شورا یې چې کله خلاصه سوله مال بس خبره خلاصه وای. هو مال نه خبره خلاصه نه ده، خبره خو مال اوس شروع کېږي وای. څه خبره مال خبره دا ده چې اول به مونږ په کلي کښې خلک نهر دي چې ما ته یې غم ونه کړو، موسسه به یې څه غم کوي؟ اول خو دا پنځه شپږ کوره مونږ په دې کلي کښې سره یو دې سونو مړوی شو وای. دا خو لا ډېره ښه خبره ده، دا به څنګه چې ما ته یې مسؤلیت را په غاړه کړ، او کونډې دي، یتیمان دي، هغه ما یو څه پنډ ټول که یو سبایم غوندوم ولا ورس زو دغه وایم چې اوس وخت دې دغه خبرو ده باید دغه خویندې ممدی ته کار وکړي او اسلامي امارت ته ممدی ته کار وکړي دا به مخکې له وخت
مننه همدرد صاحب سلامت اوسئ بلې ستاسې نظر مو واخیستئ ډېره مننه تاسې وویل چې اوس وخت د دې دی چې خلک د هیواد و بد وضعیت ته پام وکړي او دا وضعیت باید تغیر کړي دغه خپرونه اصلا هم پر همدې باندې جوړه سوې ده چې موږ د دغو ښځو سره خبرې کوو همدرد صاحب دغه ښځې چې موږ سره راغلي دي استاد اصولی او همدار از خبریال نگینه حفیظی دوی هم همدا خبر کوي لکه دا تاس چی ویل یعنی دغه باید په دې ډول باندې و نه خستل چې دغه شذي یو علایده غشتنی لري یو د اسمان څخه راکښته سوي شیان غواړي دوی اصلا د افغانستان د وضعیت په اړه خبره کوي د امنیت په اړه خبره کوي د اقتصاد په اړه خبره کوي دوی وایي چې د ټولنې نیمه برخه فلسوي دغه باید بیرته فعال سي نو هدف ته دغه ملمنو دغه دی ک تاسو زموږ د ملمنو هدف سم نوی اخستی د دوی خبرو ته بیا هم پام وکي او غوښ کشر دی یو بل اوریدونکو هم را سره دی مهرباني وکي ازادي رادیو ده
سلامونه مولالي بشیر خور تاسو استاد ټول ملمنو ته وړاندې کوم
وعليكم السلام تاسو خپل نوم اوست او کوم پښتنه لری
زه اسلام مبارزم د کندهار څخه مولالي بشیر خور تاسو ملمنو ډیر شو ټک ته اشاره وکړه اوریدونکو خود اکثر اوریدونکو نظرونه سره مخالف ول دلته چې د شل د پاره کار وشي د ټولنې د پاره کار وشي د هیواد د پاره کار وشي دا زموږ په ګټه باندې دی نه په تاوان باندې او په چیر شل کلونو کې چې د شل په برخه کې څه کارونه شوي دي هم زموږ په ګټه او کم منفي نکات ول هغه منفي نکات د خلک پر ډېر مثبت نکات باندې نه ورچی ډېر ډېر مثبت نکات د شل پر مختګ کړی وو دا لاسي صنایعو په برخه کې د اقتصاد په برخه کې د داغو ورونو ترڅنګ دا خوندې ولاړې ولې چې د خدمت کوي نو موږ باید د دې تر شا ودرېږو د دې ملاتړ وکړو ترڅو موږ د ټولنې د افغانستان حکومت د دې زمينه ورته برابر کړو سپونچونه ورته خلاص کړو سوندې ورته خلاص کړو اوس خو راځو خو واخلې ملالي بشیر خور چې یو شتمه پیړۍ ته موږ رسیدلې ټکنالوژي پرمختګ کړ دي نور هیوادو پرمختګ کړ دي موږ باید دا خپل یو د نور هوا د نو په تعلیم د لارې سیال کو دی په د لارې سیال کو ټکنالوژي د پرمختګ کو موږ دې فاصفات یو ک نور هوا د ته موږ پرمختګ کو دا اوس کوي خبره ته زه اشاره وکم دا طالبان چې کوم د ناروی هوا ته تللې دی باید زور د ټولنې سره د دامې واحد یو خور یو مشره شګه د شود په نمایندګي دی ولې وای چې هغه ناروی هوا ته دی ازمو سره مخ کې مرست کړی دی دا د شود ژغ د نارینه او فردا شپې تاره دا و چې ډیره سوال وي زموږ سره د اقتصاد په برخه کې کومه وکړي د تعلیم په برخه کې کومه کر سره وکړي پاندې د ټول کړی وي همدا ناری و چې ته مشته د تعلیم په برخه کې د سیاست په برخه کې کومه کول سره کول نو ښه خبره ده چې د انتقادو به نور چیرې سره اوس هغه وخت نه دی باید د وطن ته کار وسی ممکن وکړي باید راټول وکړو دا اوسم کچيري داس پاس پاتې نو پاتې کیرو یو اړین پالش خواته دي نو بیا تر خبره دار چې مرد خون ته شاو دري لا سره یو مټکو اتحاد وکړو یو اړین وکړو دا وطن ته خدمت او کار وکړو
ډیره مننه مبارز صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وو هسته تاسو پیغام مهم واخیستی او تاسو خبرې هم تر اوریدونکو پورې ورسېدلې اوس هم ورځم د استاد اصولي پر لور باندې اصولي صاحب تاسو موږ د لومړي دوو اوریدونکو خبرې واورېدلې یو اوریدونکو وویل چې دا څوک چې دا شذ چې خبرې کوي د خپل حق د دوی په فکر دا په دې معنی ده چې دوی به پردګي غواړي دا ذهنیت ته څنګه تغییر ورکول کېدلای شي باید څو څه چې دا خلک د دغه ترمنځ تفکیک و مومي چې شذي د بیکاری او د بې وظیفتوب څخه سرټکوي اتکه د چادری خبره سوي د اغه د تحمیلی چادری خبره سوي ده د دې خبره نه ده سوي چې شذي وای موږ غواړو چې لڅ راووزو یعنی دا واټن د اشار او د کلیت ترمن څومره ډیر دي چې خلک حتی په دغه باندې نه پوهیږي چې د خبري اصلي هدف څه دی
او دا د سده چې د اورور بیت الله خبري وایي چې په سر کې ماول معلومو خپل اسلامي ایجاب ته نه دا چې عملي کوي بلکې احترام ورته لرل لروی و بایلرو موش به هیچ در شزو وطل یا در شزو حق غشتان پدی نده چی موش وای و موش لطس لغر وزو یا بر از موش هدف داده موش هیجاب مراعتو خپل اسلامی هیجاب احترام ورتلرو مراعتوی دجوان پا هر ارد اما یواز از موش غشتان در گرد در والسان در مظلوم و شزو حق دی چی کار و کی خپل اقتصاد مختب روزی پا هر رشته که چه علاقه لدی علاقه مندی لدی پا هر خپل رشته که تحصیل و که خپل وظیفه سر تورسی ترتو چه وسی که ولی خپل خپل اجوان و قانونی او شرعی توگه سنبال که ارور باید در خبری مده نظر گونیسی چیز موش هدف در غو چه یعنی هم در امنیت لنگاسه تا مستاسی پایر روشی در جامعه نیمایی برخ شزی تشکیلی که در فلسی پا دیجوان پا هر برخ که مملکت فلشتی.
مننه اصولی سیب. نگینه جان لطاسه با پشتن وکرم یو بل اوریدون که ویل چی شزا باید پا کور که کشین یو دخپل میره خدمت وکری. یعنی دا دول مفکوره هم ستا پا دینو خلکو که چی دا شزی یوازنی وزیفه دا غدا چی دا نور خلکو خدمت وکی. او دا دی پرزای چی خلق یو میره باید دوم را گرت اولاری چی زان تا مزدور ونیسی یا دا کور دا پاره یو چوک وی چی هغای پا کاری وکی یو شزا دا غدا پاره نده چی دا خلکو دا کور مزدور سی. پا دیار باین تاس سویل غاری چی چنگ دا خلکو مفکورت تغییر کولای سی؟ چنگ باید خلکو تا آمد پو حایوه ورکل سی چی دا جوال مفکوری تغییر وکی؟
من نمیرون بچید دیر یعنی خوشنی که گیم سرده سه نظرون آما ورم خوب یا هم دیگه خپل شخصی نظر دا دیورور تا زودا ویم سی یا وخیزا کولای سی چی پا یا وقت که دیر کارون تر سرکلی هر چه کولای سی گوره که یعنی خیزا مزدوره نده خیزا دیده لپاره نده پیدا شوید چه طول ورد کالی پی منزی آشپزی دیو کلی کور پاکلی صافی کاری دیو که مگه دیر قهرمان اتل میرمنی در لوده چه و گوی سره لده چه یعنی در نور کارونه کول پل فعالیتونه هم تر سره کول پا هر برخه که چه دوی گوشتل مثلا امدا فکر رو که چه کمو گم میرویس خان نیکنه یاده او میرویس خان نیکه دیچه زوی و ترقم اتلا موری درلوده داغه کسان چه اوز اتلان دی نارینه دی او خپل جان با دیو یاری دیو طول دیوی میرمنی للمن روزل سوی او دیوی میرمنی دی تربیه للان دینا دیو چیر ترسیده دیو چنگ دا پنظر که ننیسی تی و یکی زیوازی دسته باید دی کور کارو کری او عزت تمریه که دا تی کور کیوی قرآن دا خبره نده کری حدیث پا سراحت دی خزو دی حکون پا حک لیویلی میرمنو سولی هم دی دغا موضوع پاره اشاره او کنم مخی چه زبای نتکراره او یاوری دوی سیرت النبی مطالعه کری او زه فکر کام دی افغانستان دی بدبختی لامل داغ سی مفکوری دی دا چه افغانستان یعنی خیزی سرال دی چه پرمختگی کرده خب بیا هم شاعت پاتی دی موگ تنها کابل یا یو سو خارتا نشو کتلی یا پا نظر که نشونه ولی دیر و لر زیونو که دی یا ولایاتو که دی چه وضعیت دیر زیاد خراب دا مخصوصا دی خیزو چه اوگوی لتعلیم لتحصیل لحرس نشاعت پاتی دی اوگوی نسی که ولی چه خبال کارو تا ادامه ول کری نو فکرو که خیزی وقت کلا چه دوم نخوار او زار ساتل کیگی او یوازی غطا دیده پسترگه گوری چه فقط اوگوی دی کور دی کار لپار پیدا سیو نو طبیعی خبره ده چه افغانستان بنن لدس یو کلکیچن او بدبخت حالت سره با مخامخوی دوی خزی تا حد دقل آده پل مدنی او انسانی حقونه نور کهوی فکر رو که دس کسان اون مفکوره با پکور که چنگوی دوی با خور سره چرقم چلن که لخپل میرمنی سره لخپل لور سره با چرقم چلن که واقعا زه ایرانکه ایم او تعجب کام او دا ایت کلا دی بی پردگی موضوع نده چه یو خزی کلا چه خپل فعالیتون درس و تحصیل و کار تاوزی دا دیدی مو دا دید یعنی مقدسی یو برداشت وکړو چې هغه خپل کور ته نرسی یا موافقه ښځه یا کامیابه ښځه هغه ده چې هم خپل اولاد ته رسیږي هم هغه روزوي هم خپل خاوند ته رسیږي خپل کور ځوان ته رسیږي او تاسو ډېرې ښه موضوع ته اشاره وکړه حداقل دومره باید په پښو ودرېږو چې خپل پاکاري خو په یو بل چا کولی شو حداقل دا کار خو کولی شو چې موږ تنظیم کو ډېرې ښځې دي چې کار کوي. موږ او تاسې د همدې نمونه یو. دا په دې معنی نه ده زه چې سهار له کوره ووځم زه چې زما کور ته څوک اصلا نسي لیدلی یا نسي تاوېدلی له بسنه چې وضعیت خرابي نه، ډېر منظم پاک سوتره کور به زه لرم. زه کار ته میم رسېږم، زه ماستری ته میم ادامه ورکړه او زه خپل کور ته هم رسېږم، خپل خاوند ته، زه یو وړوکی زوی لرم، زه هغه ته هم رسېږم. شاید له ډېرو هغه ښځو نه چې په کور کې ټوله ورځ ورځ تېروي له هغو نه زه ډېره ښه ورسېږم.
نگینه جانی که په دې اړه باندې یو دوی خبرې وکړي چې یو شمیر نارینه ولې له ښځو څخه دومره بیریږي، یعنې د ښځې د پرمختګ څخه تر دغه حده پورې بیره چې د دوی د فلجولو هڅې کوي، د دوی د پرمختګ، د زده کړو، د کار، د هر ډول پرمختګ، یعنی د دوی د فعالیت مخه نیسي، د دغه بیرې هغه اساس په چیش کې دی؟
من بشیر دغه موضوع هم ډېره ښه موضوع چې تاسو یاده کړه. ځینې نارینه، زه دا زما شخصي نظر ده، له دې ویلېږي کله چې یوه ښځه تعلیم یافته شي، یوه ښځه پوه شي، یوه ښځه روښانه شي، یعنې له تیاره نه ووځي، او دوی خپل ځان په خطر کې احساسوي، ځکه چې دوی د ښځې له فهم نه، دانش نه، له زده کړو نه، له تجربې نه، له هر څه دوی ویریږي. ښځه ډېره قوي موجوده ده زما په نظر. ښځه کله چې پوه شي، طبیعي ده وخت چې ښځه د خپل زده کړو ولري، سواد ولري، د خپل حق حقوقو په هکله مطالعه وکړي. دا نن ورځ چې موږ ښځې غږ پورته کوو، له دې نه خو نارینه ډارېږي، ویره لري، ځکه چې موږ نن په خپلو حقوقو باندې پوهېږو. که موږ بې سواده واوسو، که موږ په کلو بانډو کې همداسې په تیاره وضعیت کې مخته تللي وای او ژوند هم کړی وای، طبیعي وه چې موږ به نن غږ نه وای پورته کړی، طبیعي وه چې موږ به له نارینه وو نه شکایت نه و کړی. خو نن چې موږ شکایت کوو یا غږ پورته کوو، دغه له اما د ښځو له پوهاوی نه ده، د ښځو له زده کړو نه ده چې موږ غږ پورته کوو. دوی ویره لري. کله چې موږ په خپلو حقوقو پوه شو، موږ خپل اولاد روزو. موږ وایو چې مثلا نارینه یا مثلا د تا پلار، د تا ورور، دلته بچانه بده، دلته دی مقصر ده، یا حق له دې سره نه ده. موږ په حقوق خبرې کوو، موږ به په اصولو باندې خبرې کوو، او له دوی سره دغه استدلال کول، دلایل ویل او مبارزه کول د نابرابریو پر وړاندې، له دې ټولو نه دوی ویریږي او هېڅکله نه غواړي چې ښځې دغه موقف ته یا دغه ځای ته ورسېږي. نو ځکه غواړي چې ښځې همداسې پوهاوی ونه لري، یا په تیاره کې پاتې شي، او یا د دوی د لاس لاندې وي، ځکه چې که اقتصادي وضعیت د یوې ښځې ښه وي، هېڅ وخت نه غواړي چې هغه تر فشار لاندې ژوند وکړي. اوس په زیاتره ښځو باندې په ولایتو کې څومره تاوتریخوالي سره دوی مخامخ دي، څومره ژوند یې خراب ده، خو بیا هم دوی هېڅکله مثلا غږ خپل نه ده پورته کړی. مګر دلته په دننه په ښار کې کله چې یو ښځه له بدرفتاري سره مخامخ کېږي، غږ پورته کوي.
مننه نگینه جانی. اصولي صرف تاسو څخه به پوښتنه وکړم چې پیغور او د شرم شدو ته د دوی د کنټرول په خاطر باندې څومره لوی د وسیلې په توګه باندې ورڅخه کار اخیستل کیږي؟ په ګڼو مواردو کې تاسو بلیدلی وی چې شدو ته ویل کیږي چې دا فلانی خبره، یعنی شرم او پیغور دی، ځکه دوی باید دغسې کار ونه کړي، یا پرمختګ ونه کړي، یا خپل ژغ پورته نه کړي، یا د ظلم پر ضد باندې راپورته نه سي. دا د شدو د کنټرول څومره لوی وسیله ده؟
اول که ستاسو په اجازه د عرضي صاحب خبرو ته په احترام، هغه ډېر ښه خبرې وکړې، د هغو په تایید یوه برخه دی تشریح کړه، که ستاسو اجازه یوه برخه زه هم تشریح کړم چې دا ولې داسې دی. اوس ستاسو پوهیږو چې د دغه ګرد بدبختي یو عامل زموږ جهل او نادانی او بې سوادي دی، چې زموږ خلک هغه خلک چې پس پاتې دي، عقب مانده خلک دي او تحصیل نه لري، په دې باندې شرمېږي چې خانمه یې با سواد دي. ښځې باید سواد زده نه کړي، ښځې باید په کور کښېني. ښه مثال یې دا دی، فرضاً هغه کسان چې تعلیم یافته دي، علمیت لري، دانش لري، هغه افتخار کوي چې ماینه یې یوه انجینره ده، افتخار کوي چې ماینه یې یوه ډاکټره ده او یا استاده ده، افتخار کوي، خوشحال دي چې مور مې یا ما باسواد خانمه کړی وظیفه لري، افتخار ورباندې کوي. دا اصلي عامل جهل او نادانی دی چې دی د علم او معرفت
په قدر نه پیږي نی دی الزلی چې با سواد شزه په کور کې د خپل میړه د خپل چاپیریال او کورنۍ سره څنګه روابط لري او یو بې سواد شزه چې سترګې لاندې دي یو لانده کاڼه ګونګه شزه د خپل چاپیریال سره څنګه ژوند کوي دا دوی ته نه ده معلومه نی دی الزلی علمیت نه لري نو ځکه دغه دی دا شرم ګني او اور ګني اوس یوه ښځه چې عالمه یې د خپل اولاد سره د خپل میړه سره د خپل کورنۍ سره ډېر عالمانه چلند کوي یوازې پاتې شه د کور کار د کور کار یو ډېر جزوي مسله ده میړه ماینه اولادونه سهم پکښې اخلي په یوه دقه کې ګرد کارونه حل کېږي ګرد ځي وظیفو ته ماښام راغلي بیا په ډېر صمیمي فضا په خوشحالۍ په خندا خپل کارونه انجاموي کښېني خپله ډوډۍ خوري دا یو اړخ او راځو ستاسې بل سوال ته چې واقعا دا مسایل خو ستاس موږ په جامعه کې چې دا پیغورونه ورکول کېږي نو خو دا د دې عامل هم بې سوادي ده د دې عامل هم جهالت او نادانی ده که دا عالم انسان د خپل علمیت او خپل دانش په واسطه چې موږ وایو چې علم مشعل دی لاره روښانه کوي او هغه انسانان ورپسې عالمانه حرکت کوي نو زما البته دا شخصي نظر
بلې ډېره مننه استاد اصولي چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو اونیز خپرونه مخکښ شدي واوریدل په دې خپرونه کې له موږ سره د پوهنتون استاد تلوسي اصولي او خبريالې نگینه حفیظي ګډون وکړ د دې خپرونې وخت نور پای ته رسیږي بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم د خدای په امان
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي. څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې، چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره درسره ثبت کړئ: 00 4 20 22 12 41.